द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
رانو ریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د ګل ورځ 2015 کال د جنوري د میاشتې سلورمه نیټه ده پاکستان کې شوې دي د ماخام شپږ افغانستان کې دي د ماخام پینتنی می او په واشنگټن ډی سی کې شوې دي د سحر 8 بجې د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نو شیروان کلندر
هر کله وایو تازه خبرونه په مهمه موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناء الله وای نږدې سل پاکستانیان داعش کې د ګډون لپاره شام ته تللي نوموړی وای د داعش یو شمیر نور غړي پنجاب کې نیول شوی هم دي
کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے جو ہے اس صورتحال کو پری ایمپٹ کرنے میں بہت اچھا کام کیا ہے اس کام کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے
د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نن اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په سر په مرکزی حکومت سخت ټکونه کړي نو موړی ویلی په غربي لارې د کارخانو سره سره نوري منصوبې هم غواړي
یي سب کو اعتماد میں لے کر تب جا کر اس پر فیصله ہونے چاہیے
او د پاکستان پولیس ته نږدې د هند پټان کوټ کې یو هوایی اډې کې د ترهګرو په ضد عملیات اخیری پړاو کې دي اخوا د افغانستان مزار شریف کې هم د هند کونسلګری د ترهګرو د منګولو نه اخستلو لپاره عملیات روان دي
سټکه تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله ویل دي د داعش ډلې سره تړاو په تورونو یې د پنجاب څخه 200 ترهګر نیولې دي او زیاته کړې ده د پاکستان نه تر 100 پورې وسلوال داعش سره د مرستې لپاره شام جګړې ته ورغلې دي رانا ثناء الله میډیا سره د خبرو اترو په وخت نیول شو تنانو په اړه باندې ویلې دي چې د دې کې د داعش ډلې اسلام آباد مشر عامر منصور د نائب عبدالله منصوری او د داعش سن تنظیم مشر عمر کاتیو هم شامل دي او د دوی څخه د داعش لټریچر او وسله هم نیولې ده د زیاته کړه د پنجاب ډسکا سیمې څخه هم دیارلس داعشیان نیولې دي د یادونې وړ ده 13 ورځ چارواکو د دې خبرونو تصدیق هم کړی و چې د پنجاب څخه درې ښځې سره د خپلو ماشومانو شام ته د جګړې لپاره تللې دي اگر چې پاکستانی چارواکو د دین وړاندې پرله پسې د داعش موجودګی نه انکار کړی خو دفاعي سیړنکاران وایي پاکستان کې داعش ته او نه یوازې سنیان بلکې شیعه ډلې هم د شام جګړې لپاره خلک بوزي او چارواکي پیغلي دي
د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په حق له د وفاقي حکومت په پالیسي نیوکی کړي دوی وايي په وفاقي حکومت نور باور ختم شوه د خیبر پختونخوا حکومت تور لګی چې په دې راهداري ترقیاتي کار د گوادر نه شروع کیږي او په پنجاب راولپنڈی ختميږي د خیبر پختونخوا چیف منسٹر پرویز خټک دا خبرې په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته کړې دي نور تفصیل په د ډیو ریډیو خبريال پیر ویلای چاناورو
پایا تخت اسلام آباد کی یو خبری غونډه ته وینا په محل د خیبر پختونخوا اعلی وزیر تور لګولې دي چې وزیر اعظم نواز شریف د غربي روټ رومبه ترجیح باندې جوړولو خپل لوس پوره کولو کې پاتې راغلي دي او دوی اوس نور په دې معاملې وزیر اعظم نواز شریف باندې اعتماد کولو ته تیار نه دي
گوادر سے پنڈی تک آکے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ریلوے ٹریک بھی گوادر سے پنڈی تک گیس اور ایل این جی لائن وہ بھی گوادر سے پنڈی تک آپٹک فائبر کے وادر سے پنڈی تک ریلوے لائن تو یہ جو سب چیزیں یار
دے تور لگوی چې تر اوسه پورې د اقتصادي پروژې د لاندې چې کم کارونه شوی دي هغه صرف د پنجاب د ګټو لپاره شوی دي او د گوادر نه شروع کیدونکې د بجلی ریلوی لائن د ګیس او ال ان جی منصوبې د گوادر نه شروع کیږي او په پینډه ختميږي نو په دې کې څنګه څوک دغه پروژې ته یو کامی پروژه ویلی شي پرویز خټک ویل چې مرکزی حکومت د اقتصادي پروژې د کار په حق له غلط بیانې نه کار اخلي پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو
د پاکستان کڑکیچنی صوبې بلوچستان په سر خارکوټه کې نامعلومو وسلوالو دوه پولیس عسکر وژلي دي پولیس چارواکو میډیا ته ویلي دي په سریاب روډ بیبی نانې سیمه کې وسلوالو په یو امنیتي چیک پوسټا د بریت په وخت د عسکر وژلي دي چارواکي وایي وسلوال د بریت پس تېخته کې کامیاب شوي دي اگر چې کومې ډلې د پیښې ذمہواري په فوري توګه نه ده منلې خو بلوچستان کې د پاکستان نه ازادي غوښتونکو کې بلوس وسلوالې ډلې او د تندرو اسلامی ڈلے فعال دی او اکثر ددا سرکم پیخو زیمواری قبلوی
د وسلوال طالبانو د عسکری سانګې فیصل منصور ډلې ویاند عبدالله وزیرستانی ادا کړی چې د وزیرستان په داخلو کې تیر شپه په پاکستانی فوج باندې برید کړی او زیات تلفات ورته اړولې دي، خو د هغه د دې داوو پخله چا نه دی کړی.
او د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی نن د خیبر ایجنسی باړې بازار باضابطه پرانسته کړی. د پرانسته یو کامی دستوري ته خپل وینا په محل گورنر د سپا قبیلی د خلکو د جنوری 12 نیټې نه د بیا واپس اعلان هم کړی. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شینواری راکوي.
د باړې تاریخي خود ترهګرۍ لوجې د واشي بازار په مینځ کې نن یعنی د ګل په ورځ را جوړ کړی شوی یو اقامي دستوره کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د باړې بازار د نن جدید د میونسپل کمیټې ټاون سنټر ریسکیو 112 فایر بریګیډ تفریحي پارک او خوشې ګودې یا ګودامونو د جوړولو د کار پرانیستې په مهال د سپا کام د ادنیم زره کډوالو کورنیو د واپسې او د باړې بازار د نن د کاروباري حل زلو بحالولو هم اعلان وکړو.
آج میں اس تقریب میں باڑہ کے سپاہ قبائل کی ان کے گھروں کو باعزت واپسی کے لیے 12 جنوری سے ان کے گھروں کو واپسی کا اعلان بھی کرتا ہوں.
گورنر پخپل وینا کی اویل چې د یو عرب روپو په لګښت به د قبایلی سیمو دننه په اول ځل د باړې بازار په جدید طرز بیا جوړولی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
افغان چارواکی وای د دغه هیواد په شمال کې پرتی صوبې بلخ په مرکزی ښار مزار شریف کې د هند کونسلګری سره نږدې د شوي برید نه پسته وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته نن د ګل په ورځ هم روانه ده. رپورټونه وایي نامعلومه وسلوالو تیره شپه د هند په کونسلګری د ورختلو هڅه کوله او په دغه مهال امنیتي ځواکونو سره نښته شوي. ډزې کړي او راکټې غلیچې په نتیجه کې نږدې غونډه علاقه لړزولې ده. د ځایي حکومت ویاند ویلي چې وسلوالو د کونسلګری د بلې خوانه په یو کوڅه کې د ودانۍ راکټ داغلی او دغې نه پس د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. په دغه نښته کې د یو کس د جوبل کېدو خبر مخې ته راغلی او په سمدستي توګه د برید ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې. افغانستان کې د دې وړاندې هم د هند په کونسلګرۍ حملې شوي.
د هندوستان چارواکو نن په درېمه ورځ هم د پاکستان پولې ته نږدې پټانکوټ سیمه کې د هوایي ډګر د قبضې لپاره د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د جګړې تصدیق کړی دی. هندي پوځي چارواکي وایي عملیات اخیری پړاو کې دي او لږ تر لږه دوه وسلوال اوس هم د هوایي ډګر په رهایشي برخه کې موجود دي. چارواکي وایي د خالي ورځې سهار وختي راسه پیل شوې جګړه کې لږ تر لږه وو امنیتي عسکر او څلور وسلوال وژل شوي دي.
د هند، بنگلاديش او برما پولیس سره نږدې برخې نن سهار د 6.1 درجې د زلزلې سره جړقېدلې دي چې د ړومبي اندازو تر مخه تې نه 6 کسان مړه او یو شمېر زخمیان شوي دي. رپورټونه وایي زلزلې ډېری ودانۍ په دغه سیمه کې زیانمندې کړې هم دي. اني شاهدین وایي د هند آسام ایالت خارګوټي کې خلک د یرې لارو کوڅو ته هم راوتي. د زلزلې مرکز د هند امپال ښار شمال مغربي اړخ ته 1.5 کیلومتر وو. زلزله د ځمکې دننه 55 کیلومتره راغلی او د کلکتا او غربي بنګال پورې جټکی محسوسې شوې.
ایران د ګل په ورځ په سعودي عرب د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابولو تورونه لګولي دي. د ایران خارجه وزیر حسین جابر انصاری میډیا سره د خبرو په وخت ویلي دي د سعودي عرب لخوا ایران سره سفارتي اړیکې ختمول سیمه کې روانه شخړې ته هوا ورکول دي. د ایران خارجه وزیر وایي د دوی سفارتکارانو ته تر اوسه سعودي عرب نه دی پریخي خو د راوسترو لپاره تیاری نیولې دي. د یادونې ورته د سعودي عرب لخوا د یو شیعه عالم نمر النمر ته د مرګ سزا ورکولو پس ایران کې د سعودي عرب په سفارت خانو د برید پس د اتوار پر ورځ سعودي عرب د ایران سره د سفارتي اړیکو ختمولو اعلان کړی و.
نن د چین د ونډو بازار قریبا 9% راپریوته. په داسې حال چې د نوي کال د اقتصاد نن اړومبنۍ ورځ وه، د مارکیټ ډېر رجحان د شنګهای او شینزین ونډو بازار کې کاروبار ودرولی. د مارکیټ د دې حال علت په چینی کارخانو کې د جوړیدونکي مال ناقصه ډیټا ښودلی کیږي. دې سره سم د جاپان نیکای انډیکس نن د 3% او د هانګ کانګ هنګ سینګ 2.5% کموالی سره بند شوي. یورپي مارکیټ هم د کال د کاروبار په اړومبنۍ ورځ 0.1 کموالی سره پرانیستل شوی. د ایران او سعودي عرب ترمنځ جوړ سیاسي تاوتریخوالي د لاسه نن د ونډو بازار کې د تیلو بیې هم برختلې.
اروپایي هیوادونو ته د منځني ختیځ جګړې لوجې د کډوالو ورتلو لړۍ روانه ده او سویډن ویل دي د ډنمارک سره په پوله د کډوالو سارنه زیاته کړې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درانو اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی. د ډیوا ریډیو دا خبرونه چې تاسو په منځ مو سپو شپږ سوه یو شپانه اورې د ډیوا ریډیو دا خبرونه هغه اوریدونکو چې ورسره د انټرنیټ سہولت شته په انټرنیټ یې هم اوریدي شي د ډیوا ریډیو ویب پاړه چې ایڈریس یې دی www.voanews.com /ڈیوا الته ژوندې خبرونه لیکل شوې. تاسو چې هغه باندې ټک وهئ نو د ډیوا ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې په دغه ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. هغه اوریدونکي چې تیغ خبرونه پاتې شوي وي یا زړې خبرونه اوریدل غواړي د پروګرامونو یا د خبرونو نو هلته تر څو میاشتو پورې چې کوم د ډیوا ریډیو خبرونه وي هغه موجود وي، لیک شوي خبرونه هم هلته وي. د دې تر څنګ د ډیوا ریډیو چې کوم فیسبوک او ټویټر سماجی ویب پاڼه دي داغې د لارې هم چې تاسو فیسبوک وی او اے ڈیوا او ټویټر وی او اے ڈیوا فالو کړئ نو دغه ځای کې هم تاسو د ډیوا ریډیو ځینې رپورټونه او دغه شان لیک شوي چې کوم خبرونه دي هغه لوستی شي، تازه معلوماتو نه ځان خبرول شي. ګران اوریدونکو، د داعش ډلې په پاکستان کې موجودګي په اړه باندې یو شمر رپورټونه او سیړنې لرو اوریدلې مه هیروي. خو دا وخت در سره چې کوم رپورټ د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان شریکوي، په هغه کې د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله په اول ځل د یو پاکستانی زموار چارواکي په هیڅ باندې منلې ده چې داعش ډله په پاکستان کې موجود ده. دوه سلوي اخترهګر یې نیولې دي او دا یې هم ویلې چې تر سلو پورې وسلوال اغا د داعش سره د مرستې لپاره شام ته ورغلی دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکوي.
دا پنجاب قانون وزیر رانا ثنا الله فیصل آباد ښار کې میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي تر اوسه سل داسې تنانو په حق له معلومات ملاو شوي دي چې دلته په پاکستان کې داعش سره تعلق لري. دوی ویلي دي پنجاب ډس کنه دوی ځینې گرفتاری کړي دي او نیول شوي تنانو دوی ته په دې حق له نور معلومات هم ورکړي دي. تیر ورځ پارلیمان کې مخالف ډلو مشر خورشید شاه واکمن مسلم لیگ حکومت باندې دا تور لګولې دی چې پاکستان پنجاب صوبې کې داعش کې خلکو شمولیت روان دی او په دې حق لا باقاعده فرستونه هم جوړ کړی شوی دی، خو پنجاب حکومت په دې حق لا بې غوري کوي. دا پنجاب قانون وزیر البته دا دعوه کوي ترهګرۍ پر ضد ادارې داعش خلاف مکمل چمتو دي.
اگر خورشید شاه صاحب کے پاس بھرتی کی کوئی لسٹ ہے تو وہ مہربانی کریں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ ہمیں وہ لسٹ فراہم کر دیں. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے جو ہے اس صورتحال کو پری ایمپٹ کرنے میں بہت اچھا کام کیا ہے، اس کام کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے.
دوی وی خورشید شاہ دے آغا فیرست حکومت تور کری کم داعش پا حق لا دے او سیکورٹی ادارے پا دے حق لا مکمل چمتو دی. سر زوڑان دے لاہور خارنا در زنانا سر دا خپل و معشومان و داعش کے شمولیت دا پارا شام او عراق تا رسیدلی وو او دے زنانو تعلق پا پاکستان کے مذہبی ادارو سر وو. وڑان دے اسلام آباد کے سور جمعات سر تڑلے جامع حفظہ نومی مدرسے زنانا طالب علمانو سر تڑلے یا وا ویڈیو هم خور شوی وا په کوم کې داعش ته پاکستان ته راتک بلنه ورکړې شوی وا، خو حکومت بیا بیا دا خبره کوي پاکستان کې داعش وجود نه لري. البته حکومت منی دلته یو شپېته تنظیمونه کلدم ګرځول شوی دي. د سیکورټي امور ماهر عامر رانا وای پاکستان کې معاشره او ریاستي پالیسو له وجې خلک ډېر زر تندراوي په لواوړي او وړاندې د خلکو همدردی القاعده سره وي او اوس داعش سره زیات شوی دي.
مختلف ہے القاعدہ تھی، آج کل داعش کی انسپریشن ہے. اس کے اندر اسپیسیفکلی جب آپ پبلک انسٹیٹیوشنس کی یا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہے وہ انتظامیہ ذمہ دار ہے کیمپس کی، وہ اس لیے کہ ان مذہبی جماعتوں کو ان کالعدم تنظیموں کو کام کرنے کی اجازت دیتی ہے جن کو نہیں کرنا چاہیے.
دوی وی دلتا پر ہر زے کے سن سا شکل تندروی موجود تھا، وڑاندے القاعدہ سرا دخل کو ہمدردے وے اور اس داعش سرا د ذات شوی دی او سرکاري او شخصي ادارې د دې ذمہ وار دي چې ولې کلدم تنظیمونو ته د کار اجازه ورکوي. د پاکستان حکومت او پوز دین انکار کوي چې دلته داعش موجود دی، خو تیر کال د بلوچستان صوبې داخله وزارت په یو رپورت کې ویلي شوی وو چې د کلدم لشکري جنگوي په مرسته دولت اسلامیه زی ادانه جوړ کړی شوی ده او تنظیم دپاره د خلکو برتې هم پیل شوی دي. دغه شان دولت اسلامیه ویبپاڼې باندې هم داسې خبرونه خور شوي وو چې دولت اسلامیه خراسان پاکستان کې جوړ کړی شوی ده. وړاندې کراچۍ نه هم په دې حق لا گرفتاری شوی وي او داسې شبکې معلومات هم ترلاسه شوی وو چې دولت اسلامیه دپاره به چندې راغونډولې. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان کې د داعش د موجود کې په حواله سره تفصیلي رپورت اورنګزیب خان نو واورېدو. که څه هم د پاکستان حکومتي مشران وخت په وخت باندې د دې رپورټونو د دې خبرونو تردید کوي چې کینې داعش په پاکستان کې موجود کی لري، خو بیا چې کلا د پاکستان د جدا جدا خارونو خصوصا د پنجاب د ځینې خارونو نه د داعش سره د ملګری کېدونکو گرفتاریانې کیږي، نو څېړنکاران دا سوالونه راپورته کوي چې څنګه حکومت بیا ویلی شي چې داعش پاکستان ته نه دی رارسېدلی. نور تفصیل په دې موضوع باندې سیرنیز رپورت کې ریاض حسین ناورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د مختلفو برخو نه د نړیوال ترهګر تنظیم داعش یا اسلامک سټیټ د کارکونکو د گرفتارۍ خبرونه مخې ته راځي، خو د داخله او خارجه چارو وزارت اوس هم دې خبرې منلو ته تیار نه دی چې د ملک دننه داعش یا آی اس خپله موجودګي لري. خو ماهرین وایي چې د داعش موجودګي نه یوازې تشدد ته دوام ورکولی شي، بلکې د ملک په مختلفو برخو کې د فرقیز تشدد په حواله د دې خطرناکې نتیجې را برسېره کیدی شي. په خیبر پښتونخوا کې نوموړی څېړنکار پروفیسر خادم حسین وای چې د داعش یا آی اس د موجودګۍ نخې د وړاندې نخکار شوې دي، خو هم د هغوی په وینا د پاکستان حکومت به هله اومني چې دغه خلک د ملک دننه خپل فعالیتونه په عملی توګه شروع کړي.
دا خو بالکل اوس معلومه خبره ده چې داعش اول د یو فکر په شکل کې موجود و، هغه سره هم د پاکستان د ټیټی نه بیل شوي بعضې کمانډرانو د بیعت اعلان کړی او د وفادار اعلان کړی. دغه شان په کویته کې د هغې دپاره په شان کې د جنګ کولو په خاطر ریکروټمنټ شوی یا هغلته خلک پکې شامل شوي. شان ځای د هغې پامفلیټ پوسټر په نظر راځي او نوي اتحادونه په هغه شکل کې سیمې چې ما بار بار زکو جوړېږي د عالمي جهادي شخصي جهادي تنظیمونو په حواله چې مختلف ملکونو کې عملیات کوي، نو دغه نوي اتحادونو په حساب داعش یو ډېر لوی حکمت سره روان دی. پاکستان د ریاست او د اسټابلشمنټ وزارت خارجه عمومي دا پالیسي پاتې شوې ده چې کله یو سیز یا یو عمل خالص دي ته مخې ته داسې نه راغلی چې دې ته زیان ورسوي یا ورته سر مات کړي یا ډېر شي خلکو ته نقصان ورسوي، نو تر هغه وخته پورې د هغې حقیقت مخې ته
هم. دغه شان په مرکزی خار اسلام آباد، خیبر پختونخوا، په مرکزی خار پیښور او کراچۍ خار کې په باقاعده توګه د آی اس د پاره وال چاکینګ او اشتهارات چاپ شوي وو. په ورستو کې داسې خبرونه مخې ته راځي چې د قبایلي سیمې کرم ایجنسۍ نه د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي نوي کول عراق او شام ته د داعش په ضد د جنگ د پاره هم تللي دي. په دې حقله د پاکستاني ځواکونو پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې دا به د پاکستان د پاره په خصوصي توګه او په ټوله اسلامي نړۍ کې د پرخو په بنیاد جنگ ته هوا ورکړي او د دې به ډېرې خطرناکې نتیجې را برسېره شي.
ډېره د خفګان او ډېره د فکر خبره ده چې پاکستان کې یو قسم لا پولرایزیشن، یعنی یو قسم لا دوه ګروپونه پیدا شو چې یو ګروپ دی چې هغه د داعش خلاف جنګیږي او بل ګروپ دی هغه چې د داعش ملګرتیا کوي. لکه د پاړه چنار نه چې ځینې خلک تللي دي هغه شیعه ملیشا سره په عراق کې ملاو شوي دي او د داعش خلاف جنګیږي، لیکن بل طرف ته د داعش د پاره همدردین هم نو دا یو قسم لا ډېر خطرناک عمل دی. څوک د داعش په تله کې اچي او څوک او د عراق او د شام په تله کې اچي او د ایران په تله کې اچي، نو دا به یو ډېر خطرناک عمل دی. او خدای دې نه کړي چې داسې وشي کنه دا جنگ به ډېر زیات خور شي او د دې اثرات به ډېر زیات خطرناک شي په پاکستان باندې خصوصا.
ماهرین وایي چې کچره داعش یا آی اس په عملی توګه په پاکستان کې موجود نه دي، خو د هغه دا مطلب هم نه دي اغستل پکار چې دغه سوچ او فکر په پاکستان کې موجودګي نه لري. ماهرین وایي تر کومه پورې چې پاکستان دا خبره منلی نه وي، د هغه پورې د داعش یا آی اس په ضد کوټلي ګامونه نشي پورته کېدي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ګران اوردونکو تاسو وایي سفر امریکا ډیو ریډیو ته غوږی په سعودي عرب کې د لوی شیعه عالم شیخ نمر ان نمر د مرګ سزا ورکولو وروسته که یو خوا په شیعه نړۍ کې چې کوم دی هم سخت کار او غوسه راپارېدلې ده په ایران کې په سعودي سفارتخانو باندې او کونسلګرو باندې بریدونه هم ترسره شوي دي، بلخوا د سعودي عرب ایران سره تعلقاتو ختمولو اعلان هم کړی دی. په منځني ختیځ کې د شیعه او سنیانو ترمنځ او د ډلو نه علاوه اوس د حکومتونو ترمنځ تاوتریخوالی لګیا ری زیاتی کی او پاکستان کې هم د ډیر مودې راسي شیعه او سنی ډلو ترمنځ تاوتریخوالی موجود دی، په یو بل باندې بریدونه هم کوي او اکثر سنی ډلې فعال دي او د شیعه ډلې چې کوم عبادت خانی دي یا د هغې د ستوري دي هغه هم په هدف کوي. پاکستان کې څېړنکاران وایي که په منځني ختیځ کې دغه اور زیاتی کی نو د هغې تب په پاکستان ته هم را رسي او د هغې نتیجې بدلته هم خراب وي. په دې اړه باندې د ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد د ځنې څېړنکارانو سره خبرې اترې کړې او رپورټ یې تیار کړی، اورېدو ته ستاسو پام را ګرځو.
د پاکستان یو ستر دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایر محمد سعد وایي منځنی ختیځ حالات دا څرګندوي دغه خطه عدم استحکام اړخ ته روانه ده.
زما په خیال باندې دا خو حالات چې کوم دي دا یو عدم استحکام ته روان دي، او خاص کر دا اوس دا د خطه ملکونه چې کوم دي دا په دوو ګروپونو کې دا تقسیم شي، شیعه او سنی دا ښکاري، او خاص کر د سعودي عرب او د ایران ترمنځ سفارتي تعلقات هم منقطع شي. نو زه ګورم چې دا مخکې سو کلمو کې به دا حالات نورم خرابي، او دې کې دا سو زو قتل چې ترکی هم ته کمل کم پکې هم شامل شو سعودي عرب دا مستحکم ملکونه ډېر خو د غلط پالیسو ټولو
سعودی عرب درې ورځې وړاندې وسل ویختنان د ترهګرۍ تورونو کې پانسی کړي دي. دغه تنانو کې د شیعهګانو یو ځای مذهبي مشر شیخ النمر او القاعده سره اړیکو لرلو تورونو کې په کال 2004 کې نیول شوی فارس الشویل هم شامل وو. شیخ النمر په کال 2011 کې د هیواد مشرقي سیمو کې د حکومت وزد شیعه مسلمانانو احتجاج نه وروسته په کال 2012 کې حکومت نیولی وو. په هغه دا تورونه لګول شوي وو هغه د ځینې بهرني هیوادونو په وینا سعودي عربستان کې ناکله ری پیدا کولو حسی کوي. د شیخ نمر په پانسی په ایران، عراق، لبنان، پاکستان او ځنې نور ځایونو کې شیعهګانو د سعودي عرب په ضد احتجاجونه هم کړي دي، او د ایران مذهبي مشر خامنئی سعودي عرب ته سختې دړکې هم ورکړي دي په کوم چې سعودي چارواکو سخت خبرګون خودلې دي او دغه د ایران لخوا د سعودي عرب داخله چارو کې لاس وهل بللې دي. د پېښور پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې پروفیسر حسین شهید سهرور دیوای منځري ختیځ کې مسلمانان هیوادونه په سنی او شیعه بلاک کې جدا شوي دي او دا دغه خطې لپاره یو لوی تر خبره ده.
دا ټول میډل ایست کوم سیاست بنیاد دی هغه فرقواریت باندې دی، دا شیعه او سنی دغه شی باندې دی. دا شیعه او سنی والا چې کوم مسله دا د میډل ایست لپاره انتهائی خطرناک شی دی. به تاسو دا وګورئ چې میډل ایست کې سعودي عرب یمن باندې چې کوم حمله کړی دا هم دغه په نیت سره کړی دی، لکه هغه دا غواړي چې ایران ته لږ څه نسه چې دی نقصان ورکړي شي مسلمانانو باندې. اسې ډیر بد وخت راغلی دا ډیر ځکه شیعه او سنی مسله کې موږ ګیر شو او قتل عام شروع کو او دا ملکونه شیعه او ملکونه سنی شي نو دا موږ لپاره مسائل نور زیات به ډیپلای شي.
سیډونکو دا نظر لري د سعودي عربستان او ایران ترمنځ جګړه د نړۍ نور اسلامي هیوادونه هم اغیزمن کولای شي، چرته چې ځنې سخت دریځ ډلو دغه دواړو هیوادونو په مرسته کې 13 ورځ هم احتجاجي مظاهره کړي دي. پاکستان کې شیعهګانو 13 ورځ کې د شیخ النمر ته پانسی ورکولو په ضد د سعودي عرب خلاف مظاهره کړي دي. نو بلخوا جمعیت اهل حدیث ډلې په لاهور کې د سعودي عرب په مرسته کې لاریو نوستلې وو. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا تاسو تفصیلي ریپورت واوریدو چې په سعودي عرب کې تقریبا 100 ورځې وړاندې چې کم وسل ویخت تنانو ته پانسی ورکړی شوی یا هغوی ته زندي کړی شوی، په هغې کې یو استر شیعه مذهبي مشر نمر ال نمر هم وو چې په کم باندې ایران لخوا سخت غبرګون ښکاره شوی. ایران وایي سعودي عرب به الهي قهر سره مخ کیږي، خو د دې پیښې نه پس بیا سعودي عرب او چې کم احتجاجونه په ایران کې د سعودي عرب پر صدر پاره دلی وو نو ایران سره خپل سفارتي تعلقات هم ختم کړي دي. اته سلويخ کینټو وخت ور کړی دی ایرانی سفارتکارانو ته د ملک نه د وتو د پاره. په دې موضوع باندې وس یو تفصيلي رپورت کلیم افضل ناورو.
سعودی عرب لخوا د یو مشهور او نمایاشي عالم شیخ نمر النمر د اعدام کولو وروسته په ګرد نړۍ کې احتجاج غندنو او د انتقامی کاروایانو لړۍ پیل شوه. په تهران کې د سعودی عرب امبیسی ته قهرجن مظاهرچیانو لخوا اور اچول شوی او د اس نه خبری ادارې تر مخه خلکو پیټرول بمونه د امبیسی چتونو او احاطې ته دننه وشتري چې وروسته د کونسل خانې بیلابیلو برخو کې اور لګیدلې. پولیس موقع ته را رسیدلې او مظاهرچیان د سعودي کونسلګرۍ نه په شا تمبولي. په مشهد کې هم کارجنو مظاهرچیانو د سعودي عرب کونسلیټ دفتر ته اور اچولې. په ایران کې د سعودي عرب مشرانو او د هغوی قانون او انصاف پر ضد د خلکو غم او غصه په جواب کې د سعودي عرب حکومت هم په حرکت کې راغلی. د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر بیان جاری کړی چې د حالاتو تاو تریخوالي باوجود د سعودي عرب حکومت د ایران سره سفارتي تعلقات برقرار ساتلي دي.
والمملكه في ظل هذه الحقائق تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسيه مع ایران.
خو بیا وروسته تیر ورځ ناوخته د سعودي عرب خارجه وزیر یو بل بیان جاری کړی چې په سعودي عرب کې د ایران سفارتي عملی ته اته سلويخ غنټې وخت ورکړی شوی چې د سعودي عرب خبره دې پریک دی. همدارنګې سعودي حکومت خپل سفارتي عمله هم د ایران نه واپس راغوښتلې. ایران، بحرین، هند او بیا په پاکستان کې هم د سعودي عرب په دغه ګام سخت احتجاجونه رامنځته شوي دي. د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنائي په خپل بیان کې ویلي دي چې د سعودي عرب شاهي خاندان به د قدرت سزا سره مخ کیږي. بحرین کې هم اولس د سعودي پاچاهت او د هغوی نظام پر ضد شعارونه ورکړل چې ناانصافه او د جبر قانون سره سمون خوري. بلخوا په هند کې هم شیعه مسلمانانو په سرینګر ښار کې اولسی لاریون اوباسلې او د وو سلویختو تنانو د اعدام کولو غندنه کړې. خصوصا د شیعه عالم وجنه په سختو ټکو کې اوغندله.
وی آر پروټیسټینګ فار د مارټیرم او د آیت الله شیخ باقر نمیر ان سعودي عربیا الونګ وذ 42 مومنین.
د شیعه مسلمانانو د مشر سید مجاهد وای مونږ د آیت الله شیخ باقر نمر په سعودي عرب کې شهادت او د نورو مؤمنانو د اعدام کولو سخت غندنه کوو.
آل سعودي آل سعود نے جو کرائم کیا لوگوں کو پتہ چلا کہ
دا یو بل احتجاج کون کې وای د و سلوی ختنانو د وجنې دا کوم جرم د سعودي عرب پاچاهت لخوا شوه. خلک با په دې خبر شي چې کچره سوک هم د اسلام دښمن وي نو هغه امریکا او اسرائیل نه دی بلکې د سعودي عرب شاهي خاندان دی. د امریکای حکومت خبرداري ورکړې چې د شیخ النمر اعدام با په مسلمانې نړۍ کې فرقواریت ته هوا ورکړي. د امریکای حکومت په ایران هم غږ کړي چې په تهران کې د سعودي کونسلګرۍ حفاظت وکړي. په لبنان کې شیعه ترهګري ډلې حزب الله مشر هم د سعودي عرب د شیعه عالم د اعدام کار په سختو ټکو کې غندلې. په خپل ټلویزیون په تقریر کې حسن نصر الله د النمر د جرأت او شهادت ستاینه وکړه او ویل چې شیخ النمر یو داسې پیوړه او پاک انسان وو چې د وسلې په زور جګړه نه کوله. د اروپایي ائتلاف د خارجه پالیسۍ مشر فیډریکا مغیرینی هم د ایران مشرانو سره ټلیفوني تماس نیولی او حالات په کابو کې راوستلو سلا ورکړې. د شیخ نمر النمر کورنۍ د دریو ورځو د ماتم اراده کړې باوجود د دې چې د شیعه عالم کورنۍ د مړی خپلې ورکې کې د راوستو هڅې ناکامه شوې. د شیخ النمر رور محمد النمر خبری ادارې اسوسییټډ پریس ته ویلي چې سعودي عرب چارواکو دوی ته ویلي دي چې د شیعه عالم النمر مړی نامعلومه ځای کې خاورو ته سپارل شوی. شیخ النمر په خپل ژوند کې د سعودي عرب شاهي خاندان د پالیسو سخت مخالفه او په ځوانانو کې هم د سعودي عرب د شاهي خاندان د یری ختمولو هڅې کولې. اکثره په خپلو تقریرونو کې یو شوله بیان او بے باکه خبرو لوجې ډیر مقبوله وو. نوموړي په خپل وخت کې د سعودي عرب کتیف سیمې خپل واقعي غوښتله او په خپلو وسیلو یې خپله دعوه لرله. د ګرد نړۍ د بشري حقوقو ډلې د وسل ویخ تنانو په یو ځای د وجلو د اقدام سخت غندنه کوي او وجل شو ته ناکافی وکالت او د کمزوري دفاع دریز ورکوي. سعودي عرب هم په ایران تور چوي چې د سعودي عرب په خبره د شیعه تحریک چلولو کار د ایران په ملاتړ شوی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو د ډیوا ریډیو خبری خپرونه کې واره بیا تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کوله ول د خبرونو سرټکی.
د پاکستان پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله وایي نږدې سل پاکستانیان داعش کې د ګډون لپاره شام ته تللي. نوموړی وایي د داعش یو شمیر نور غړي پنجاب کې نیول شوي هم دي.
کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے جو ہے اس صورتحال کو پری ایمپٹ کرنے میں بہت اچھا کام کیا ہے, اس کام کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے.
د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نن اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په سر په مرکزی حکومت سخت ټکونه کړي. نوموړي ویلي په غربي لارې د کارخانو سره سره نوري منصوبې هم غواړي.
یہ سب کو اعتماد میں لے کر تب جا کر اس پر فیصلے ہونے چاہیے.
او د پاکستان پولیس ته نږدې د هند پټان کوټ کې یو هوائی اډې کې د ترهګرو په ضد عملیات اخیری پړاو کې دي. اخوا د افغانستان مزار شریف کې هم د هند کونسلګری د ترهګرو د منګولو نه اخستلو لپاره عملیات روان دي.
سرټکی تاسو واورئ وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله ویلی دی د داعش ډلې سره د تړاو په تورونو یې د پنجاب څخه دو سلویخت ترهګر نیولی دی او زیاته کړې ده د پاکستان نه تر سلو پورې وسلوال د داعش مرستې لپاره شام ته تللی دي. د میډیا سره د خبرو اترو په وخت رانا ثنا الله ویلی دی نیول شوو تنانو کې د داعش ډلې اسلام آباد مشر عامر منصور, د نائب عبدالله منصوري او د داعش سند تنظیم مشر عمر کاتیو هم شامل دي. د پنجاب درې خځې سره د خپلو ماشومانو شام ته د جګړې لپاره تللو په اړه هم تیر ورځ چارواکو تصدیق کړی و. اگر چې پاکستانی چارواکو د دې نه وړاندې پرله پسې د داعش موجودګۍ نه انکار کړی, خو دفاعي څېړنکاران وایي پاکستان نه شیعه او سنی ډلې خپل پلویان د شام جګړې لپاره بوزي او چارواکي پرې غلي دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په حق له د وفاقي حکومت په پالیسۍ نیوکی کړي. دوی وايي په وفاقي حکومت نور باور ختم شوه. د خیبر پختونخوا حکومت تور لګی چې په دې راهداري ترقیاتي کار د گوادر نه شروع کیږي او په پنجاب راولپنډي ختميږي. د خیبر پختونخوا چیف منیسټر پرویز خټک د خبره په اسلام آباد کې یو خبري غونډه تکړي. هغه ویلي په صوبه کې تش تړکونه نه غواړي بلکې وفاقي حکومت ته د مغربي لارې په سر خپل کړي لوزونه پوره کول پکار دي, چې دلته بعد د پاک چین اقتصادي ادارې د منصوبې د لاندې صنعتي یونټونه هم جوړول کیږي.
د پاکستان کړکېچنې صوبې بلوچستان کوټه خار سریاب روډ باندې پولیسو امنیتي چیک پوسټ باندې په یو برید کې چارواکي وای دوه پولیس عسکر وجل شوې دي. اگر چې کمیډل د پیښې موارنه د قبول کړي, خو بلوچستان کې د پاکستان ازادي غوښتون کې بلوس وسلواله ډلې او توندرو اسلامي ډلې فعال دي او اکثره د داسې رقم پیښې مواري قبلوي.
د وسلوال طالبانو د عسکري څانګې فیصل منصور ډلې بیان د عبدالله وزیرستانی ادا کړی چې د وزیرستان په داخلو کې تیر شپه په پاکستانی فوج باندې برید کړی او زیات تلفات ورته اړولې دي, خو د هغه د دې داګانو په خلې چا نه دی کړی.
د هندوستان چارواکو نن په درېمه ورځ هم د پاکستان پولیسو نږدې پټان کوټ سیمه کې د هوایي ډګر د قبضې لپاره د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ د جګړې تصدیق کړی, خو هندي پوځي چارواکي وایي عملیات اخیری پړاو کې دي.
افغان چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال کې پرتې صوبې بلخ په مرکزی ښار مزار شریف کې د هند کونسلګری سره نږدې د شوي برید نه پس د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته نن د ګل په ورځ هم روانه ده. رپورټونه وایي نامعلومه وسلوالو تېره شپه د هند په کونسلګری د ورختلو هڅه کوله او په دغه مهال امنیتي ځواکونو سره نښته شوي. ډزې کړي او راکټې داغلې دي چې په نتیجه کې نږدې غونډه علاقه لړزولې ده. د ځایي حکومت یو ویان ویلي چې وسلوالو د کونسلګری د بلې خوا نه په یو کوڅه کې د ودانۍ نه راکټ داغلی او د هغې نه پس د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. په دغه نښته کې د یو کس د جوبل کېدو رپورټونه دي او په سمدستي توګه د برید ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې.
او په نړیوالو مطبوعاتو کې نن تر ټولو مهمه خبر دا ده چې ایران د ګل په ورځ په سعودي عرب د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابولو تورونه لګولي دي. او د ایران خارجه وزیر حسین جابر انصاری میډیا سره د خبرو په وخت ویلي دي د سعودي عرب لخوا ایران سره سفارتي اړیکې ختمول سیمه کې روانه شخړې ته هوا ورکول دي.
د هند بنگلاديش او برما پولې سره نږدې برخې نن سهار د 6.1 درجې زوروري زلزلې سره جرقېدلې دي, چې د ړومبي اندازو تر مخه 13 کسان مړه او یو شمېر جوبل شوې دي. رپورټونه وایي د زلزلې د لاسه ډېری ودانۍ په دغه سیمه کې زیانمندې شوې دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو خبری خبرونه دا تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په حق له د وفاقي حکومت په پالیسۍ نیوکې کړې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته ویلې دي چې په دغه راهداري باندې ترقیاتي کار د گوادر نه شروع کیږي او د پنجاب تر راولپنډۍ پورې ختميږي. هغه دا هم د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د مغربي لارې په سر چې کوم لوزونه حکومت کړی وو هغه دی پوره کی او تش سړکونه د صوبې ته نه راوستل کیږي، بلکې چې د دې سړکونو سره سره کم نور ترقیاتي پروژکټونه هم چې تړلې دي هغه دی هم صوبې ته ورکړی شي. تفصیل په پیر ولایت شانه ورو
پایتخت اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته وینا په محل د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر تور لګولې ده چې وزیر اعظم نواز شریف د غربي روټ رومبه ترجیح باندې جوړولو خپل لوس پوره کولو کې پاتې راغلي دي او دوی اوس نور په دې معامله وزیر اعظم نواز شریف باندې اعتماد کولو ته تیار نه دي.
گوادر سے پنڈی تک آکے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ریلوے ٹریک بھی گوادر سے پنڈی تک، گیس اور ایل این جی لائن وہ بھی گوادر سے پنڈی تک، آپٹک فائبر گوادر سے پنڈی تک ریلوے لائن، تو یہ جو سب چیزیں یا نئے بجلی کی لائنیں جو 24 گھنٹے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی گوادر سے پنڈی تک.
دې تور لګوي چې تر اوسه پورې د اقتصادي پروژې د لاندې چې کم کارونه شوي دي هغه صرف د پنجاب د ګټو لپاره شوي دي او د گوادر نه شروع کیدونکې د بجلی ریلوی لاین د ګیس او ایل این جی منصوبې د گوادر نه شروع کیږي او په پینډې ختميږي، نو په دې کې څنګه څوک دغه پروژې ته یو کامی پروژه ویلی شي؟ پرویز خټک ویل چې مرکزی حکومت د اقتصادي پروژې د کار په حق له غلط بیانې نه کار اخلي او په وروستو کې چې وزیر اعظم نواز شریف په جواب کې د غربي روډ د تعمیر د کم کار پرانسته کړې و هغه په اصل کې د یو روډ تعمیراتي کار دی، د کوم لپاره چې د مخکنه ایشیایي ترقیاتي بینک د پنګو منظوري ورکړې ده او د پرویز خټک په خبره د مرکزی حکومت دغه داوه بیخي بی بنیاد ده چې ګنی جوب کې شروع کړی شوی تعمیراتي کار د پاک چین اقتصادي منصوبې برخه ده. اعلی وزیر اویل چې کده وړو صوبو نه تیریدونکي غربي روډ باندې کده بجلی او د ګیس بې رکاوټه سپلای یقیني نه جوړیږي او په دغه روډ باندې کده بنیادي ځاندرې د ایل این جی او د ریلوی لاین د غوړولو او صنعتونه نه جوړیږي نو بیا دا لاره به صرف یو عام روډ وي. کوم چې د دوی صوبې په خپل سر هم جوړولی شي نو بیا مرکزی حکومت د کومې خبرې احسان کوي؟ د صوبې اعلی وزیر د چین او د پاکستان ترمنځ دغه پروژې په حق له د شوي لوزنامو د ښکارا کولو د غوښتنې ترڅنګ دا معامله د شریکو مفاداتو شورا او پارلمان پر وړاندې پیش کولو غوښتنه وکړه.
تو هماري یہی ډیمانډ ہے کہ اس پر جب تک کام روکا جائے، جب تک صوبوں کو اعتماد میں نہ لے، اسمبلی کو اعتماد میں نہ لیا جائے، سی سی آئی میں اعتماد میں لے، یہ سب کو اعتماد میں لے کر تب جا کر اس پر فیصلے ہونے چاہیے.
دې مطالبه کوي چې ترسو حکومت دغه آئینی دارو په ذریعه د وړو صوبو تحفظات نیوي لر کړي تر هغې د اقتصادي پروژې کار ودرولی شي. پرویز خټک زیاته کړه چې د صوبې د وزیر اعلی په حیثیت دی د اقتصادي پروژې د الف ب نه هم نه دی خبر او مرکزی حکومت قصدن د وړو صوبو حکومتونه په دې اړه باور کې نه اخلي. د سنه چې د پرویز خټک په وینا په ډاګه کیږي چې د مرکزی حکومت په زړه کې غلا ده. اعلی وزیر زیاته کړه چې د صوبې ټول سیاسي ګوندونه د یو بل سره د اختلافاتو وجود په دې معاملې یو موټی شوی دی او په راتلونکو کې به د صوبې ټول سیاسي قیادت په آل پارټیز کانفرنس کې په دې اړه خپل متفقه تګلارې اعلان کوي. خکاره دی چې د پاکستان او چین ترمنځ د شپږ سلویخ ارب ډالرو مالیت دا منصوبه د لومبی ورځې نه د تنازعاتو ښکار ده او په وروستو کې د هیواد تر ټولو لوی بینک سټیټ بینک ګورنر هم د دې منصوبې په حق له د حکومت په مبهمه پالیسۍ باندې ټکونه کړي وو. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او په داسې حال کې چې د ډېر مودې راسي د پاکستان د پولي دواړو اړخو ته چې کوم دی د خپلو گاونډي هیوادونو سره اړیکې د تو تریخوالي سره مخ دي. خو افغانستان هم په پاکستان تورونه لګوي، بلخوا هند هم په پاکستان باندې د وسلوالو ډلو د ساتلو تورونه لګوي. په داسې حال کې یو ځل بیا د پاکستان دواړه گاونډي هیوادونو کې په مزار شریف کې د هند کونسلګری سره خواته د جګړه روانه ده. تیر نږدې سلیر ساعتو راسې او بلخوا د هند په پټانکوټ سیمه کې هم د درې ورځو راسې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ نور جګړې وروسته حال پاړه باندې رپورټ د ډیو ریډیو همکار انیل خالد راکوي.
د چارواکو وینا تر مخه نامعلومه وسلوال د هند کونسل خانی سره خوا کې یو بلډینګ کې پټ شوی دی او هغه ځین افغانس امنیتی ځواکونو سره په جګړه کې بوخت دي. د بلخ صوبې گورنر ویان فرهاد منیر وایي چې دغه وسلوالو د کونسل خانی سره کوسه کې مخامخ یو بلډینګ نه راکټي خوشې کړې، پس له کومې چې د امنیتی ځواکونو لاړخه جوابي کاروایی شروع شوه. تر اوسه شوی دی نښته کې یو عام کس زخمی شوی دی او باقي څه قسمه ځاني نقصان نه دی شوی. د حملی ذمہواری لا تر دی دمه چانه د قبول کړي. د یادونی وړ ده په کال 2013 کې د اگست په میاش کې جلال آباد کې د هند په کونسل خانی حمله شوې وه چې پکې 9 کسان په شمول و ماشومان وجل شوي. وسنۍ حمله په داسې حال شوې ده چې د هند وزیر اعظم د کابل او بیا اسلام آباد تازه دورې کړي دي. په یو لسیزه کې د هند وزیر اعظم لاړخه دا ډومبه د پاکستان دوره وه. بل اړخته د پاکستان پولیس سره خوا کې د هند مشهور پټانکوټ هوایی اډه باندې حملې نتیجه کې تر دې دمه و امنیتی اهلکاران او سلور وسلوال وجلی شوي دي. د وسلوالو او هند امنیتی ځواکونو ترمنځ جګړه د خالی په سهار هاغه وخت شروع شوه کله چې د هوایی اډې یو حفاظتي آپریشن روان و. دا جګړه نن د ګل پر رز هم جاری ده او دو پټ شوي وسلوالو لټون لا جاری دی. د هند عسکری چارواکو وینا تر مخه دغه وسلوال د فضائي اډې سره خوا کې چرته بلډینګ کې پټ شوی دی. دیو بل عسکری چارواکي وینا تر مخه دغه وسلوالو سره په غټه پیمانه وسله ده او د دې جګړې لپاره مخکې نه تیاری لرله. د هند هوم سیکرټر راجیب مهریشی رپورټرانو ته ویلي دي چې د امنیتی ځواکونو په فوري توګه اکشن اغستو لوجي قیمتي اساسو ته څه قسمه زیان نه دی رسیدلی او دغه سي د ترهګرو بنیادي مقصد پوره نشو. هند چارواکو پاکستان کې مشته اسلامي ترهګر د دې حملې ذمہوار ګرځولې دي.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
پوجړه کې د پیالې کړنګني د چینک ټنګني نو هغه بم لاس اوجړوي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای سان پوی کا ورشا ورشا حالات کا بوکی کا
پختو ډراما وره د ژوند نه.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی نن خیبر ایجنسی باړې ته تللی وو او هلته په رسمي توګه باندې د باړې د بازار پرانیسته کړې ده. د باړې په بازار کې به کاروباري هلې ځلې د ړومبنۍ فروری نه شروع کیږي. په دې موقعه باندې سردار مهتاب عباسی دا مهمه اعلان هم کړی دی چې د 12 جنوري نه به د سپا قبیلې واپسي خپلې سیمې ته شروع کړی شي. نور تفصیل د باړې د بازار د پرانیستې په حواله سره ابراهیم شینواری ناورو.
د باړې تاریخي خود ترهګری لوجې د غاشي بازار په مینس کې نن یعنی د ګل پورز لا جوړ کړی شوی وي قامی دستوره کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د باړې بازار د نن جدید د میونسپل کمیټې ټاون سنټر ریسکیو 112 فایر بریګیډ تفریحي پارک او خوشک ګودۍ یا ګودامونو د جوړولو د کار پرانیستې په مهال د سپا کام د ادنیم زره کډوالو کورنیو د واپسۍ او د باړې بازار د نن د کاروباري حلو ځلو بحالولو هم اعلان وکړو.
آج میں اس تقریب میں باڑہ کے سپاہ قبائل کی ان کے گھروں کو باعزت واپسی کے لیے 12 تاریخ سے 12 جنوری سے ان کے گھروں کو واپسی کا اعلان بھی کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری تمام چیزیں ہماری ترتیب کے مطابق چلتی رہیں تو یکم فروری سے میں باڑہ کے تجارتی مرکز کے بھی کھلنے کا بھی اعلان کرتا ہوں.
گورنر پخپل وینا کی اویل چې د یو عرب لوپو په لګخ به د قبایلی سیمو دننه په اول ځل د باړې بازار په جدید طرز بیا جوړولای شي او د دغه لپاره متعلقه حکومتي ادارو او چارواکو ته کلک ہدایت ورکړي.
باړا بازار کی روایتی تاریخی حیثیت کو پہلے سے بھی کہیں زیادہ آب و تاب سے بحال کرنے کے لیے 1 ارب روپے کی خطیر لاگت سے یہاں صوبہ بھر میں اور فاٹا میں اپنی نوعیت کا پہلا جدید طرز پر بازار تعمیر کیا جا رہا ہے. اس کا پہلا فیز 38 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہوگا. میں نے متعلقہ احکام کو ہدایت کی ہے کہ بازار کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کے لیے وسائل کی کمی کو آڑے نہ آنے دیا جائے.
گورنر پدی محال باڑی تا دا ٹاؤن کمیٹی درجہ اور قول ترسنگ پو قبائلی علاقوں کی دا بلدیاتی نظام لگ قول اڑخت ہم اشارہ اکڑا.
اسی طرح باڑا کے عوام اور یہاں تجارت کرنے والوں کو بہترین شہری سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ باڑا کو ٹاؤن کمیٹی کا درجہ دیا گیا ہے اور سال رواں کے ابتدائی مہینوں میں قبائلی علاقہ جات میں بلدیاتی اداروں کے قیام سے یہاں بھی مقامی سطح کے معاملات اور اختیارات مقامی سطح پر منتقل کیے جائیں گے.
هغه اویل چې باړه کې دایمي امن باوري کولو لپاره حکومت په دغه جنگځپلې سیمه کې اقتصادي حل ځل ته ډیر پام کوي او حکومت پلان لري چې په راتلونکي کې به د یو آزاد او خودمختار سندي بورډ د نظارت لاندې په باړه کې په 400 جیره بزمکه یو جدید صنعتي زون هم جوړ کړي او ورسره باړه د هیواد نورو برخو او په خاصه توګه د ترخم پولیس سره تړلو لپاره د یو عرب 10 کروڑ روپو په لګښت د مترونو تر جمرو تحصیل 20 کیلومتر سړک کوم چې د باړې بازار په خوا کې تیر شوی هم مکمل کېدو ته نږدې دی. د سپا کام واپسې په حق له د کامی مشرانو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه په باړه کې شوي دستورینه وړاندې په پیښور کې په خپله ماڼۍ کې شوي د سپا کام مشرانو سره شوي جرګه کې گورنر په سپا کام لګولی شوی د 2 کروڑ روپو جرمانه فقط 1 کروڑ روپو پورې کمولو ته غاړه کېښوده کومه به چې په اجتماعي توګه د سپا کام نه وصولولی شي. ځایي مشرانو د سپا کډوالو د واپسۍ او د باړې بازار رسمي پرانیستې اعلانونو هرکلی وکړو. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
ګران اوریدونکو تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې او د تماکو چې کوم زمینداران دي په دې ورځو کې د هغوی او د تماکو د کمپنیانو د مالکانو ترمنځ اکثره خبرې اترې کیږي په دې لپاره چې راتلونکي کم د تماکو فصل د هغې لپاره چې کوم ریټ ته هغه هم وټاکي او دغه شان کوټه هم د دې لپاره مقرر کړي چې دې پیرې د تماکو کمپنیانو اعلان کړی دی چې دوی به صرف 15 کروڑ او 10 لک کیلوګرام تماکو هغه د زمیندارانو نه اخلي. د دینه وړاندې چې کوم کالو کال 2015 هغه کې 8.5 میلیون یعنی 6 کروڑ او 8 لک پورې چې کوم کیلوګرام تماکو هغه خستل شي او زمیندارانو په دغه سخت احتجاج کړی د ویلې چې باید دغه کمپنی دغه خپلو فیصلو ته بیا کتنه وکړي. په دې اړه باندې یو رپورټ د ایډیو ریډیو خبریال ملک وکاس را کوي.
کمپنیا نے د معمول مطابق د میڈیا نه ډډې کوي خو د تماکو د بورډ سیکرټری په دې حق لوای چې د تماکو نرخ د زیاتی په سر کم چې یوسل 3 او 4 روپے کیلو دی خپل کوټه کم کړی ده چې په نړیوال مارکیټونو کې په خاص توګه د چین او انډیا تماکو ارزان دي. سیکرټری اکبر علی وای
نو نو ایکسپورت زمونږ خاص کده پی ایم ای ایکسپورت کوم دی هغه ډیر متاثر شوی دی او بل خبره ده دا چې شکل دا تماکو د 2015 کې تماکو سیوا وکړه نو هغه هم واسطه دي شول نو دی په وجه باندې پوټو کې کوم دی نو کمی راغلی دی.
د ایوان زراعت نائب صدر ظاهر خان وای چې حکومت سترګې پټې کړې دي او په زراعتو کې ډېرې بې قاعدګۍ دي چې د هغې تر مخه د کروندګر استحصال کیږي. ظاهر خان وای
دا نوټ کزان سره چې په هر کال کې 15 ملیون 20 ملیون کیجی تماکو آؤٹ آف ریکارڈ خرید کیږي. اگر ایک دی ایکسائز ڈیوٹی ہے بچکوڑ میں چھ آؤٹ آف ریکارڈ پر تو ویکو والے اس چیز کا تماکو بان ایکسائز نہیں لیکن جیسے جو رو لبی نے جن سے لسو پدے پتنی سے خرف کروں سا ٹوڑ بیٹھا تھا خبر ہے لارا گورنمنٹ تھا گورنمنٹ والی لا سے کنٹرول نہ ساتھی چی دا آف ریکارڈ تو ویکو اغشتی چی تا پدی پاکستان کے 50% نہ زیاد دا بارن تھا سگرٹ رازی اور مارکیٹ کے خرچی حکومت پدی کنٹرول نہ کی چی پغلا تماکو دی بارڈر نہ روڑے وہ مارکیٹ کے خرچ نو کارخانہ دار اور جب کارخانہ دار سگریٹ تو پاکستانی سگریٹ نہ خرچی کی نہ زور بے اسے ذمہ دار تھا گورنمنٹ پدی کے زیادہ طور چپ ایکسائز زور روڑی ایکسپورٹ کا کوالٹی زور روڑی بیا دو حکومت کاسٹ آف پروڈکشن پر آشوس میں انڈیا اور چائنا کاسٹ آف پروڈکشن نے پاری ہو فصل کی اور کی سنگ داغ نہ کر لے ادھے پا منگا اندرا کی کہ سنگ داغ رو نگوزیشن ذمہ دار سر سنگا طریقہ کار نہیں منگا مت تیار حکومت کو مختلف قسم قیمتوں آسمان کی خبر کی گئی سبسڈی انڈیا باہر سے سب سے جمر کی داغوں پہ جرب مانی یو لاکھ لگے نظام پہ جرب باندھے
د تماکو کروندګر محمد علی ڈاگیوال هم د دغه اغلا غلطو په حق لوای چې کمنیان تماکو به اخلی خو په اغلا ګوتا خو دوی به سخ کال د تماکو په مقدار کې کمی د کمنیانو د ضرورت نه هم کم راولي. محمد علی وای
په دې پرچیزونو کې په داس طریقه باندې پرچیزونه کې چې هغه د کور نه چې منظورین نه یوستي هم د دې کم پور پر مډل مین پرچیزونه کوي د دې په دې خبره ته کې چې سبا بدا د مقداري تماکو به کړی نمنګ به راولي موږ ته چې وروړه موږ ته وخت ویل چې زمونږ نلګي ہاں لطیب آغا تماکو دو اوریجنل ریٹ نا پا کم ریٹ سرپلس ڈکلیئر کی اگر بدی اخلی خپل ایوریج پتی را کمائی او داغی پنانا کی منگ زمیدار داخل کر شرور مطلب تیرے تلا تماکو کچھ پر اکو دو 18% کم کری دی لطیب پخپل سمی مالی 30-25% کم کا جدی تماکو لائی دا دی اپوزیشن ورکر چی دی خلکو پی جنگ شی یعنی اگر پختو کی مطلی وی ترنگتی جوڑا کچھ چی منگ زمیدار دا ہوئی چی تماکو کم کے ترنگتی جوڑا کے چی کمی پیسی تا سو دا لفت دے بکی آگا پیسی با انشاءاللہ تا سو دا پیزی دے بکی نمونگ با دو تو د دې د کوټې نه سیوا موږ به د مدارو کې دا یو مومن چلو چې مطلب دا سفرو طرف ته لړ شي کنو طرف ته لړ شي او د ماکو کم
د کروندګر دغه خیال دی کچری حکومت په دې کې څه اقدامات نه کوي نو د کروندې نه به کاشتکار لاس واخلي ځکه چې تماکو د دوی ګټور فصل دی او هغه هم په تاوان سره روز پرز مخ کیږي او د کروندې زمکه ځکه په بلډینګونو او پلازو کې بدليږي کما چې د صوبې د پاره د غټې تباهه اشاره ده. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
تاسو د ټولو غږ
ڈیو ریڈیو
د ڈیو ریڈیو خبریالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
ڈیو ریڈیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نه بجو پورې
او د مخام شپږ بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدل شي.
پاکستان په جدا جدا خاریو کې او بیا په بازارونو کې داسې کپړې ملاويږي چې هغه استعمال شوی وي خو بیا په ارزان نرخونو باندې د هغه خلکو د پاره خصوصا د جمی په موسم کې راحت سبب جوړیږي چې کم خلک ګرانی جامې ګرمي جامې د اغستو توان نه لري. دغه بازارونو ته لنډه بازارونه ویلې کیږي. د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بیټنی به تاسو ته د جمی په موسم کې د یو داسې لنډه بازار حال وړاندې کوي چېرته چې بېوسه خلک راځي د خپل ځان دپاره د جمی دپاره جامې پیدا کوي، خو هغوی دا وایي چې په دې بازارونو کې هم وس ریټونه ډیر زیات شوي دي. عدنان بیټنی په تفصیل راکوي.
په داسې حال چې د خیبر پښتونخوا سره په څیرمه قبایلي سیمو په غرونو واورې ورېدو له امله په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې یخنۍ سیوا شوې او زیاتره خلک د یخنۍ څخه ځان بچ ساتلو لپاره د لنډه بازارونو مخه کوي. د رئیس ورخان لنډه بازار کې یوه زرنا چې له دې بازار څخه یې د استعمال څو شیونه اخیستي دي، ډیوه راډیو ته وایي په لنډه بازار کې هم انتهایي زیاته ګرانې ده او په 200 روپۍ دغه د څلور استعمال شیونه ترلاسه کړي دي. دا وایي چې دلته په لنډه بازار کې هم دکاندارانو د عام بازار پر سیر د شینو بای لگا فلی دی.
آج کل بازار کی نسبت ان کے ریٹ اتنے ہائی ہیں نا کہ اب بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. میں ان سے 2000 کا سامان لے کے گئی ہوں، انہوں نے مجھے صرف 4 پیس دیے ہیں.
لنڈا بازار چہ غریب و خلق کو بازار شمار لے کیجی او دل طلب ہر ہی وادن سخا د استعمال شین پٹی ٹبے راضی خو پدی شین کش زتر د شی کوالٹی شین ہم شامل وی ہم د غواز وچ د پیشور نوتیا او پکر خانو مارکیٹ نو کش د استعمال خلق تر سنگ د سکول او کالجونو طالب علمان د سامان اخستو لپاره په زیات شمیره دل کیجی. په نوتیا بازار کې یو طالب علم وای
لنډا شو خو هر انسان دا کوشش کوي چې ماته شی هم شی ملاوي شي او اپار ځان ریټ راته ملا. انسان هر یو کوشش کوي چې ماته شی ملاوي شي.
که څه هم دغه د استعمال سامان ټیکس فری وي او دکاندارانه په بولای تر لاسه کول ورسته په لنډا بازار کې قیمتونه په خپل خوښه لګوي، په دې باندې که یو خواته عام خلک د ګرانې الزام لګوي، خو دکاندارانه وای چې په نړیوال مارکیټ کې د پاکستانی کرنسي نرخ ورزیدو له امله دوی ته هم دغه سامان اوس په ګرانه بیا تر لاسه کیږي. هم په دې وجه دوی قیمتونه بیا بره لګوي. په کارخانو مارکیټ کې په دې اړوند یو دکاندار وویل
وروره دا خو کرنسی ګرانه سي جگہ سي کنه بارنه مال ده کنه ګران راځي بیا ګران خرڅو کنه.
په نړیوال مارکیټ کې د پاکستانی کرنسی قیمت غورځېدو له امله نه یوازې په لنډه بازارونو کې بلکې په عام بازارونو کې چرته چې د شیونو بیې کم نه په خپل لګوي، خلک وایي چې د ضرورت سامان د اخیستل د دوی د وسه خبر شوی دی. عام خلک دغه خبرې په داسې حال کوي چې حکومت هر کال په دې هیواد کې د ګرانۍ ټیټولو دعوی او وعدې کوي. د سیمینار ډیوه رادیو خبریال عدنان بیټنی.
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-003.
او یا 001-800-999-0.
د ډیوه ریډیو یو ساته خبری خبرونه تاسو واوریده چرته زای ما مونږ سره اوسئ. لک سات کې به واپس راځو تاسو ته بلند خبرونه وړاندې کوو. پس هغه به بیا تاسو د هیلو ویو ای پروګرام ته وګورئ. نصیر احمد کاکر سره هغه به نن په کوم موضوع باندې خبرې کوي. که غواړئ چې باقي موضوع تاسو هم ورسره په پروګرام کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003 او بل نمبر ده 0800-999-0. د سره سره د ډیوه ریډیو په ویب سایټ باندې د ډیوه ریډیو ټول پروګرامونه پراته یې هلته کې هم تاسو لیدی شئ او تازه خبرونه هم تاسو لوستلی شئ. www.voadiwaradio.com د ویب سایټ پته ده. فیسبوک او ټویټر باندې هم تاسو د ډیوه ریډیو په پاڼو باندې تلی شئ. د فیسبوک آی ډی ده @voadiwa او د ټویټر آی ډی ده @voadiwa. موږ سره اوسئ. لږ سات کې به واپس راځو. تاسو ته به لنډ خبرونه د 5 منټو دپاره وړاندې کوو او بیا به تاسو هیلو ویو ای پروګرام اور دے شئی.